اوردونکو د مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربا اسرائیل مومن سلامونه ومنې هیله لرم چې روغ جوړ وستې وخت ورځي څلور بجې شوي نن د اتوار ورځ د 2014 کال د جولای د میاشتې ولسمه نیټه ده په دې غړي کې به تاسو ته خبرونه دراوړو همداراز ریپورټونه لرو کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو په وروستۍ نیمه کې ستاسو لپاره اونیزه خبرونه د باختر ستوري هم لرو خو لومړی ورځو نجیب عامر ته چې تاسو ته رسېد تازه خبرونه وړاندې کړي
افغان ولسمشر او پاکستانی وزیر اعظم د ترهګرۍ خلاف پر ګډې مبارزې خبرې کړي. افغان چارواکي وایي له پاکستانه په دې وروستیو کې د کډوالو 1500 کورنۍ ستنې شوې دي او ترکیې په ناکامه کودتا کې شامل زرګونه کسان نیولي دي. د پاکستان وزیر اعظم د پېښور پر آرمی پبلک سکول د برید د مسولیت قبلونکي تن په افغانستان کې پر وژل کېدو د افغان ولسمشر مننه کړې او د ترهګرۍ ضد په ګډې مبارزې ټینګار کړی دی. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي معاذ طارق نن مشال لري ته ویلي چې تېره ورځ افغان ولسمشر اشرف غني د وزیر اعظم نواز شریف د روغتیا د تپوس لپاره ټلیفون وکړ او ورته د پاکستاني طالبانو د قومندان عمر نری د وژنې خبر هم ورکړ. پاکستانی پولیسو د ټولنیزو رسنیو د مخکخې سیری قندیل بلوچ د وژل کېدا په تور د هغې ورور نیولې ده. وسیم عظیم پرون په ډیره غازی خان کې د پولیسو لخوا ونیول شو. پولیسو د وی خبرې غونډې پر مهال د رسنیو استازو ته مخامخ کړ. هغه په دې موقع ویل قندیل بلوچ په دې وژل چې دوی کورنۍ ته سپکاوی کړو دا هم زیاته کړه چې په خپلو کړو پښیمانه نه دی. پولیس وایي شپږویشت کلنه قندیل بلوچ د خوب پر مهال زنده کړی شوی و. د جولای پر 15 له وژل کېدو لږه شیبه وړاندې نوموړی پر فیسبوک په خپل آخري لیکنه کې لیکلی و پروا نه کوي که څومره ځلې پر ځمکه وهل کېږي خو دا به بېرته سر راپورته کوي. افغان چارواکي وایي له تیرو نږدې دوه میاشتو راهیسې له پاکستان څخه 1500 افغان کډوالي کورنۍ د تورخم له لارې افغانستان ته ستنې شوې دي. د ننګرهار والي ویان عطاالله خوګیاڼي نن مشال لډیو ته وویل چې د یادو کورنیو ډېری په ننګرهار ولایت کې میشتې شوې او یو شمېر هم نور ولایتونو ته تللې دي. د خوګیاڼي په وینا په یاده موده کې دغه شان تر 300 زیات هغه افغانان چې قانوني اسناد یې نه درلودل د تورخم په پوله افغانستان ته اړول شوي. په ننګرهار کې د داعش ډلې درویش وسلوال وژل شوی دی. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي د یکشمې په ورځ مشال لډیو ته ویل د نازیانو ولسوالۍ د سپین ژۍ په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د هوایي بریدونو په ترڅ کې د یوه قومندان په ګډون 15 داعش وسلوال وژل شوي دي او د کوټ ولسوالۍ اړوند لاغرجو سیمه کې بهرنیو ځواکونو د داعش وسلوالو په پټنځای هوایي بریدونه کړي چې له امله یې 8 تنه وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې په تیر یو شواروز کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې شپږ اتیا د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي دي او 15 تنه نور ټپیان دي. له دفاع وزارت څخه په دې اړه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې افغان ځواکونو دغه عملیات په ننګرهار، خوست، غزنی، زابل، فراه، هرات، جوزجان، تخار او هلمند ولایتونو کې کړی دي. د افغانستان د بغلان ولایت د سرخ کوتل په نوابات سیمه کې د ثقيله وسلې د وسر ګلولې د چودنې له امله درې ماشومان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. دغه پیښه تیره شپه غمال رامنځته شوه چې یادو ماشومانو له دغې سر ګلولې سره لوبې کولې. که څه هم امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي خو د بغلان ولایت په روغتون کې یو تن ډاکټر شاه محمد هوفیانی په دې اړه مشال لډیو ته ویل
دی وی د سرګوللی په نوم موږ دلته مونته ویلی پرون تر ماخام وروسته فکر کوم د شپې 12 بجې بوي دوه وژل شوی ماشومان مدلو دلاو دوه تنه ټپیان کوچنی شپږ او تر ټولو غټي 12 کلن وو.
د ټپیانو وضعیت د درملنې وړ خودل شوی دی. د ترکی چارواکو په ناکامه کودتا کې شامل زرګونه مشکوک کسان نیولې دي. انقره هغه مهمه هوایي اډه هم تړلې ده چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د هوایي بریدونو لپاره کارول کېده. د پوځي کودتا د هڅو وروسته د ترکی چارواکو یو لوړ پوړی قاضي او د ناټو د یوې څانګې لپاره د ترکی قومندان هم د غدارې په تور نیول شوی دی. د ترکی حکومت د دې پوځي کودتا د هڅو تور د مذهبي عالم فتح الله ګولین پر پلویانو لګوي خو بیا فتح الله ګولین پرون ویلي دي چې د جولای په 15 د شروع شوي پوځي کودتا د هڅې په اړه هیڅ معلومات نه لري. هلته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگټن به د ترکیې په دې غوښتنه چې مذهبي مشر فتح الله ګولین انقره ته وسپاري غور وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ګولین تور لګوله چې د شنبې د شپې د پوځي کودتا له لارې د ده د واک پای ته رسولو هڅه کړې وه. خو جان کیری وای ولسمشر اردغان باید امریکا ته دا ثابت کړي چې فتح الله ګولین د کودتا په هڅه کې لاس لري. د بنگلاديش چارواکي وای د یو ځای په هنتون پروفیسر په دې تور چې په ډاکا کې پر یوې کافې د برید کونکو لپاره کور په کرایه ورکړی ونیول شوی. پولیس وای نیول شوی تن غیاث الدین احسن نومي یو ورسره یو ځای دوه نور تنان هم نیول شوی دي. دوی به نن د ورځې په اوږدو کې د محکمې په وړاندې احضار کړی شي. پولیس وای پروفیسر د خپل کور په کرایه ورکولو نه وړاندې قانوني مراحل نه و پوره کړي. د جولای په لومړۍ نیټه پنځو برید کونکو پر یوې کافې برید کې شل کسان وژلي او ګڼ نور یې برمته نیولي. پولیسو د جولای په دوهمه په برید کې وسله والو وژل او برمته شوي کسان آزاد کړل. په وژل شوو کې نهه ایټالوي و جاپاني یو هندي او درې بنګالي وګړي شامل وو. او د فرانسې چارواکي وایي د نیس په ښار کې د ترسره شوي وروستي برید په تړاو دوه نور کسان هم نیول دي. په دغه پیښه کې څلور اتیا کسان وژل شوي او درې سوه ژوبل شوي. خبري اژانسونو د ځینو قضایي چارواکو په حواله چې نومونه نه دي اخیستل شوي لیکلي چې نن سهار یوه میرمن او یو سړی ونیول شول. دوی په دې اړه لا نور تفصیلات نه دي وړاندې کړي. پولیسو پنځه نور تنان وار له مخې نیولې دي. په دغو پنځو کسانو کې پر خلکو د لارې خېژونکي تن میرمن هم شامل ده. اسلامي دولت وسله والې ډلې د جولای په 14مه د ترسره شوې دغه خونړۍ حادثې مسؤلیت قبول کړو. دا تر دې غړې د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال لړیو او دلته سره مشال لړیو خبرونه په مشال لړیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو ریپورټونو ترڅنګ اوري د پاکستاني وزیر اعظم او افغان ولسمشر ترمنځ د شو ټلیفوني خبرو پاړ یو کار پوي. دا ډېر مهم ګام دی.
دا یو بل ته ټلیفون کول او یو ذاتی کانټیکټ یو بل سره جوړول زه فکر کوم چې ډېر زیات فائدہ مند دی. او دا ډېر خوشی چې دا ټلیفون یو کو دې نه مخکې لارې وشي خصوصا په دې حالاتو کې.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم پر پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرطونو ایښودو وروسته کاروباریان وای کاروبار یې په ټپه ولاړ دی.
کاروبار بیخی خراب شو دی. دی مخه با مسال وړه وریجا او دام دی مخه ولګلا پلو خپلو هم دا خاص کړو خپلو هم بیا بل چا راوچا غړی مړی دلې بم راوړ او اوس دواړه طرفه کاروبار بند شو دی.
په کوټه کې یو مېرمن وای باید چې خزو سره کیدونکو زیاتو پډاګ کړل شي.
ظاهر دی چې یو برائی ته بے نقاب نه کې هغه سزا نسی ملا نو هغه برائی خو چې دی هغه جړ نیسی هغه برائی مخت زی.
او د نن په ونیزه خبرونه باختر ستوري کې د متلونو د ارزښت په اړه اهم یو ریپورت لرو.
هر هغه څوک چې خپل ځای باندې متلونه ډیر کاروي او بینای د ډیر درناوي وړ ځکه چې دا د کاڼي کرخي ورسره وینو طبي خبره چې پاغي خبره کوي نور خبره نه زی.
نور هم یو شمېر ریپورتونه لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوز خبرونه لومړی ریپورت. اوردونکو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي دي تر هغه چې د دوه هیوادونو لپاره ګډ خطر دی په شریک همکاري سره یې مخه نیول کېدای شي. افغان ولسمشر بیا ویلي دي په پېښور ارمی پبلک سکول حمله چې د ټولي نړۍ لپاره لوی عادت راغري پېښوه د دې حمله منسوبه جوړونکي یا مستر مایند عمر خراساني سره د خپلو څلور ملګرو په افغانستان کې وژل شوی. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي ماس طارق مشال ریډیو ته وویل چې د خالی پورس د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د نوموړي خیریت وپوښتو او د نیکو خواهشاتو څرګندونه یې وکړه. په دغه مهال د وزیر اعظم وینا وا چې ترهګري د پاکستان او افغانستان لپاره مشترکه خطر ده او د مخنیوي لپاره به دواړو ملکونو لا په ګډه سره کار کول وي. د وزیر اعظم هاوس چارواکي په وینا چې د ولسمشر غنی وینا وا چې د پېښور په ارمی پبلک سکول کې شوې حمله د پاکستان په شمول درستې نړۍ لپاره ای ولوی پیښه وا او مجرمان یې خپل منطقي انجام ته رسولې شوې دي. په دغه محل وزیر اعظم نواز شریف په افغانستان کې د ناقانونه ګرځولې شوې تحریک طالبان وسلوالو په وجنا د افغانستان ولسمشر مننه وکړه او وی ویل چې پاکستان هم د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې بوخ دی. د ذکر دا چې په تیر میاشت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم پوله د شخړې وروسته د وزیر اعظم نواز شریف او ولسمشر اشرف غنی ترمنځ دا لومبې رابطه ده. په خوانی سفارتکار رستم شاه مومند وایي چې د دوه ملکونو ترمنځ تعلقات ښه نه دي، خو په داسې موقع د اشرف غنی لخوا ټلیفون کول د اهمیت وړ دی.
ورې دا خو اسې خدای یو رسمي زنګ والو، خو زه فکر کوم چې د دین نور لارې وته شي. دا یو بل ته ټلیفون کول او یو ذاتی کانټیکټ یو بل سره جوړول، زه فکر کوم چې ډېر زیات فائدہ مند دی. او دا ډېر خوشی چې دا ټلیفون یو کول دین مخکې لارې وته شي، خصوصا په دې حالاتو کې چې د مهاجرو مسله چې کوم دا غره مخ شوی ده. په دا حوالې سره هم دا خبره ترې ډېره ښه دي.
خبریال او افغان چارو نظر لرونکو طاهر خان وایي
دا تعلقات خراب شوی دي. د دې بنیادی وجه هم دا ده چې افغانستان د پاکستان نه غواړي، هغه ور سره نه مني. نو په پاکستان او افغانستان یو بل سره همکاري کول غواړي په امنیتي لارو کې یا د وسلوالو پر ضد، نو مهم ته کې به هم دا وي چې دواړه غاړې به د یو بل اندېښنو ته پام ګرځوي. که افغانستان دا دعوه وي چې د پاکستان ځمکه د هغې خلاف استعمالي، نو پاکستان لپاره خو به دا بیا یو د سوچ او د فکر مقام خو وي. کله چې نواز شریف په خپله باندې د افغانستان د حکومت مننه کوي، نو بیا خو به د دې ذمہواري جوړېږي. که څه نه کوي نو بیا به هلته ګیلین موجود وي او بیا موږ نشو امید لرلی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ هغه تعلقات او غاړې کې ښه شي.
د یادونې ده چې تیره میاشت په تاشقند کې د شنګای مرستو تنظیم سرمشریزه غونډه کې د پاکستان صدر ممنون حسین او افغانستان ولسمشر اشرف غنی ترمنځ ملاقات شوی و، چې په کې د خپل منځي چارو نه علاوه په نورو مهمو معاملاتو یې خبرې اترې کړې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هم دې موضوع کې پاتې کېږو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې د تاوتریخوالي له کبله د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرطونه ایښودل شوي. له دې وروسته د خبر ایجنسۍ کاروباریان وایي چې کاروبار یې هغه سین نه دی لکه څنګه چې دغه بندیزونو یا شرطونو مخکې وو. دی وایي کاروبار یې تر ډېره حده کم شوی او همداراز ستونزې زیاتې شوی. دوی د پاکستان له حکومت غوښتي چې د ویزې او پاسپورت په دغه شرطونو کې نرمي وکړي. نور تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسۍ ځایي اوسیدونکو وایي چې په تورخم پوله د پاکستاني ځواکونو لخوا د سختې او افغان وګړو لپاره د پاسپورت او ویزې شرطونو ایښودونه پس د دوی کاروبارونه متاثره شوي دي او اوس د پولې دواړو غاړو قبایل له یو بل سره کاروبار نشي کولای. افراسیاب شینواری چې په لواړګي بازار کې دکان دی مشال ریډیو ته وایي
تورخم باندې کاروبار کړم، په لونه مو مال راځي، ترانزیت مال نه بم راتله او بس نن سبا وخت یار چې بندي حالات خراب دي او نشته دی، کاروبار بیخي خراب شوی دی. دی مخه په مسال وړه وریجا او دام دی مخه ولا غلا پلو خپل بم دا خاص کړو، خپل نو بیا بل چا را وچا غړی مړی دلی بم راوړ، نو بس خسته کار بشو او سی دواړه طرفه کاروبار بند شوی دی او خپل او تورخم هغه باندې ډیر غټه سرویس لري. مونږ چې دا خبره حل شي یاري پروژې حساب باندې مو ته کم اسکان 3-4000 پروس تاوان مو ته روان دی.
حمید شینواری په تورخم کې کاروبار کوي وای
دا لوریجو کاروبار کوم، کاروبار ډیر بسره شوی. موږ کې دیم خدای دا لوریج لګل ام هم وډیش نه چې ډیر مال نه براته او دا اوس بند شوی او کاروبار ډیر خراب شو سره. دا لوریج او دا شربتونم خرڅو سره اچار مچار ارسو سر روزت مخام پر ناس یو شایم نوزی او مخکې بچ کار خو خټیټ کاروم روانو ام خبر مو دیم خو دواړه طرفه کار روانو.
د روان کال د جون اډومبۍ نیټې نه پاکستانی چارواکو د بغیر سفری اسنادو په افغان وګړو د تورخم په دروازه پاکستان ته پر داخلېدو بندیز لګولای دی. د جون په 12مه نیټه بیا په تورخم کې د ګیټ لګولو په معامله هم دواړو خواوو امنیتي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی و او نښتې پکې رامنځته شوې وې، خو اوس هغه شخړه هواره شوې ده. یوې اندازې مطابق په تورخم پوله به هره ورځ خواوشا 40000 کسانو تګ راتګ کاوه، خو اوس دغه شمېره ډېره راکمه شوې ده او په تورخم کې هغه ګڼه ګوڼه په نظر نه راځي لکه پخوا به وه. په تورخم کې د ترانسپورټ او رستورانونه هم متاثره شوي دي او د اړې کوونکي په سلګونه مزدوران هم ورسره بې روزګاره شوي دي. د روزګارونو سره تړلي خلک غوښتنه کوي چې باید په دې پوله دې تګ راتګ نرمي وکړی شي چې پخوا په څېر کارونه بیرته روان شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. زو کوټه ته د بلوچستان په 1200 ضلعو کې د وکیلانو داسې مرکزونه جوړ کړل شوي چې هدف یې اغیزمنو ښځو ته سمدلاسه د عدالتونو د لارې حق ورکول دي. خو ډیری کارپوهان وایي چې په عدالتونو کې د ښځو د قضیو هوارېدل میاشتې نه بلکې کلونه او وخت اخلي، چې له امله یې زیاتره ښځې قبایلي جرګو ته مخه کوي خو هلته اهم دوی ته انصاف په لاس نه ورځي. دا خبره تېر ورځ په کوټه کې د ښځو د حقونو او قانون په اړه په یوه دستوره کې شوې چې حال یې د ایوب ترین په دې رپورټ کې اورو.
د بې غیر دولتي ادارې ایس پی او په مرسته د ښځو حقوق او په قانون عمل تر عنوان لاندې یوه غونډه وسوه. په غونډه کې وویل سو چې د صوبې په 12 ولسوالیو کې د ښځو د قانوني مرستې مرکزونه جوړ شوي دي. په دې اړه په کوټه کې نامتو قانون پوه وکیل فرزانه خلجی وایي
کوم صرف شیلټر غواړي یا دارالامان یا یو بل ځای د وومن کرایسیس سینټر دی، د بېنظیر شیلټر هم چې دی، داسې کیسونه هم راځي، هغه کومک هم ورته کېږي. خو که چېرې خالي د کچهري کیس
مشر نظر بڑے سی وای چې د پاکستان د عدالتو څخه په انصاف تر لاسه کولو کې د کلونو وخت لګیږي.
د پاکستان د عدالتي نظام داسې نظام دی چې هلته په کلو کلو د یو کیس فیصله نه کیږي. بیا چیرې زموږ په معاشره کې ډېر لوی عزت او احترام لري، هغه بیا عدالت له راځي، بیا کورټ له راځي. نو ډېر داسې کیسونه دي چې انسانان د عدالتو څخه مجبوره شوي دي، په کور کې نستلي دي. خو د زموږ نظام دومره سخت ترین نظام دی چې هلته انسان ته انصاف ملاوېدل د ده په ژوند کم از کم دا ناممکنه ده.
د ځینو مېرمنو په وینا چې د قبایلي ټولنې له کبله ډېرې ښځې داسې هم شته څوک چې د ویرې له امله خپل غږ نه شي پورته کولی. په دې اړه مېرمن امبرین سردار وایي
ظاهر دي چې یو برایي ته بے نقاب نه کې هغه سزا نه شي ملاو، نو هغه برائی خو چې دی هغه جړ نیسی، هغه برائی مخته زی، هغه په دا باندې مخته زی چې ظاهر دی هغه خبر دی چې د دې چې دی مشته اس پنیشمنت ملاو نو نو ظاهر دی سبا چې مشدارنګ چا مو کنو بل تم شی ملاو کما دارنګ چا مو کوي نو ماته هم اس دې سزا نه ملاوي.
د عمره اختر په نظر چې کومه میرمنې د خپل حق لپاره د عدالت دروازه ټکوي نو په ټولنه کې واغه ته په شسترګ نه کتل کیږي.
وای دې سره نن زیاتی سی وی د دارنګ دی هغه بیا پر فیملی چې دی داغه دغه سترګ کم سترګ باندې ورته ګوري، نه بیا هغه مخته نوې ژوند دم تیرې دنګ وړي هغه هم نسی کوي، بیا زموږ معاشره هم نه اکسپټ کوي.
شمس مندو خل وویل چې د شوزو د کوکو په اړه د قبایلی جرګو زیاتره فیصلې یو اړخی دي.
بالکل مخکې ول کې دی اوس نور کل کاش اوس په دین نور کل کاډ سي دلته من انټرست پکې ډولپ ډیر داسې ملکان ستا سي هغه فیصلې اخی داسې ګروپونه جوړ شوی سي فیصلې اخی صرف د پیسو لپاره سي دی هغه فیصلې کوي، نو هغه په ایڈوانس کې سره پیسې واخ د جرګو شکلم د سي دی بدل شوی دی.
په دستور کې غوښتنه وسوه چې وشوځو ته د سم د لاسه د انصاف پر کول په خاطر ځانګړي عدالتونه پرانستل سي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په ټولنیزو رسنیو کې مشهورې پاکستانی اداکارې کندیل بلوچ اورور وایي خور یې په یوازې ځان وجلی ده او بل څوک ورسره په دې کار کې ملګری نه وو. چارواکو دا د غیرت په نامه قتل بللې. په همدې حال کې د مدني ټولنو غړو له حکومت غوښتي چې د ناموسي وجنو او غیرت په نامه د ښځو د ژوند اخیستلو مخنیوی دی وکړي. تفصیل د بشیر ګواخ په دې رپورت کې ورو.
نن پولیسو په ډیره غازی خان کې د پاکستانی اداکارې قندیل بلوچ هغه ورور نیولې چې پرون یې نوموړی ووژله. دغه کس چې وسیم نومیږي خبرلان ته وښودل شو. هغه په خبری غونډه کې ویل چې خپل خور قندیل بلوچ یې ځکه ووژله چې پر سوشل میډیا یا ټولنیزو مطبوعاتو د هغې ویډیوګانې د دوی لپاره د شرم باعث وې.
د قتل وجه دا وه چې دی د بلوچ په نوم څه کول هغه مانه شو زغملی. ځینې نورې مسالې هم وې لکه دا د مولوي والا. بیا زموږ کور ته مطبوعات راغلي وو. اول مې هغې ته یوه ګولۍ ورکړه او بیا مې ساه وربند کړه.
د قندیل بلوچ اصلي نوم فوزیه عظیم و. هغه د پنجاب د ډیره غازی خان و. که څه هم نوموړی د نامه سره بلوچ لیکه خو په دې وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شول چې هغه په قام بلوچه نه ده. قندیل بلوچ له 2014 کال راهیسې د خپلو ویډیوګانو لپاره مشهور و، خو په دې وروستیو کې د پاکستان د رویت هلال کمیټې یو مشر ملا سره یوه لانجمنه ویډیو راغله. په دې ویډیو کې مفتی قوی ویل چې هغه غواړي قندیل ورسره د ښځو په استازیتوب د اختر لپاره سپوږمۍ وګوري. کراچۍ میشته اداکاره قندیل بلوچ پرون سهار وختي په ملتان کې په هغه کور کې وژل شوه چې دا پکې د اختر تیرولو لپاره خپلې کورنۍ سره اوسېدو لپاره ورغلې وه. د قندیل بلوچ پلار د خپلو شپږو زامنو څخه د دوو خلاف اف آی آر درج کړی دی. په اف آی آر کې راغلي چې د هغه یو زوی وسیم د هغه د بل زوی په وینا چې په پوز کې نائب صوبیدار دی قندیل ووژله. پلار یې زیاتوي چې دی او میرمن یې د کور پر چت او قندیل په لاندې کوټه کې بیده وه. زوی یې د شپې ناوخته کور ته راغلی و. د قندیل بلوچ پلار وایي چې کله سهار دوی راپورته شول نو د کور مرکزي دروازه خلاصه او زوی یې وتلی و. په کوټه کې قندیل بلوچ وژل شوی و. د هغې د پلار په خبره هغه تیزنده شوی او تشدد پې شوی و. پاکستان کې د قندیل بلوچ ویډیوګانو سخت دریځه کسان غوسه کړی و. نوموړی د کورنیو چارو وزارت ته په لیږلي خط کې ورپېښو خطرونو له وجې د ځان لپاره امنیت هم غوښتی و. د بشري حقوقو د ادارو په خبره پاکستان کې هر کال خوښه زر مېرمنې د غیرت په نامه وژل کیږي. د قندیل بلوچ په مرګ په ټولنیزو مطبوعاتو کې سخت غبرګونونه ښودل شوي او پرون یې پر ضد پېښور کې د مدني ټولنو غړو مظاهره هم وکړه. دوی له حکومت غوښتل چې د غیرت په نامه د وژنو مخنیوی وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته اوګستی اوردونکو تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې په ترکی کې د پوځي کودتا د ناکامه هڅې په تور د پوځي افسرانو او ججانو د نیولو لړۍ دوام لري. د ترکی چارواکو د انجرلیک هوایي اډه هم تړلې. دغه پوځي اډه د امریکا په مشرۍ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد هوایي بریدونو لپاره کارول کېده. په همدې حال کې امریکا وایي ترکی باید خپل دا دعوه ثابته کړي چې ګواکې د کودتا هڅه د ترکی د حکومت یو مخالف جلاوطن مذهبي مشر فتح الله ګولن کړی ده. تفصیل له ګولیا زورو.
د ترکی چارواکو د ناکامې فوزي کوتتا په تور په زرګونو کسان نیولې دي او هغه فوزي اډې تړلې ده چې د امریکا په مشرۍ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد هوایي بریدونو لپاره کارول کېده. د ترکی استنبول اتاتورک هوایي ډګر د پروازونو لپاره پرانستل شوی او په هغه هیواد کې ژوند عادي حالت ته په قلاره روان دي. په ترکی کې د فوز یوې ډلې د جوبې په ماخام د فوزي کوتتا هڅه شروع کړه خو ناکامه شوه. په دې ناکامي فوزي کوتتا کې لږ تر لږه 215 کسان وژل شوي او د 1400 زیات ژوبل شوي ول. بلخوا د ترکی حکومت د ناکامي فوزي کوتتا د هڅې په تور د مشکوکو او تورونو کسانو د نیولو په لړ کې د دې هیواد یو لوړ رتبه فوزي قومندان او جج نیولې دي. د ترکی چارواکو د خالی په ورځ ویل چې نیول شوی قومندان اردل اوستریک نومیږي چې د ناټو چټک ځواک مشري کوله. د ترکی حکومت د کوتتا د هڅو په تور د 2015 ججانو د نیولو حکم ورکړی دی. په دې کې د ترکی سترې محکمې یو جج هم شامل دی. د ترکی د بارانو چارو وزیر ویلي دي چې د اردغان حکومت وفادار ځواکونو انجرلیک فوزي اډه په ارزي توګه تړلې ده. نوموړ ویل چې دغه هوایي اډه یې ځکه تړلې چې په هغه ځای کې ځینې فوزیانو د کوتتا ملاتړ کړی وو. د دوی په خبره له هغه ځای ځینې فوزیان یې هم نیولې دي. د ترکیې دفاع وزارت هم خبرداري ورکړې که څه هم فوزي کوتتا هڅه ناکامه کړل شوې ده خو کېدی شي چې د بغاوت کوونکو پلویانو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړې رامنځته شي. دوی وایي چې په نامعلوم اشمیر کې وفادار ځواکونه د بغاوت کوونکو په حراست کې دي چې په نامعلومه ځای کې ساتلې دي. انقره د دغه فوزي کوتتا تور په 50 کلن مذهبي مشر فتح الله ګولان لګوي چې دا وخت د امریکا په پنسلوینیا کې د جلاوطنۍ ژوند تیروي. نوموړی له 1999 کال راهیسې جلاوطن دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر مذهبي مشر فتح الله ګولان تور لګولی چې د فوزي کوتتا له لارې یې د واک پای ته رسولو هڅه کړې ده. خو ګولان په ترکیه کې کوتتا هڅه غندلې او په دې کې خپل لاس لرل په کلکه رد کړي دي. د ترکیې ولسمشر اردوغان پرون په استنبول کې خپلو پلویانو ته په وینا کې له امریکا غوښتي چې ګولان ترکیې ته وسپاري. اردوغان زیاته کړه چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته ویلي وو چې ګولان له خپل هیواد وباسي او یا یې دوی ته وسپاري. خو د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری وایي ولسمشر اردوغان باید امریکا ته دا ثابته کړي چې فتح الله ګولان د کوتتا په هڅه کې لاس لري.
نه،
له موږ څخه تر اوسه د فتح الله ګولن په اړه داسې غوښتنه نه ده شوې خو موږ پوره پیشبیني لرو چې د ښاغلي ګولن په اړه به پوښتنې کېږي. ښکاره ده چې موږ به د تل په شان د ترکیې له حکومت نه غواړو چې په دې اړه شواهد وړاندې کړي. امریکا به شواهد ترلاسه کړي او په دې به غور وکړي او په دې اړه به په مناسبه توګه فیصله وکړي. بلخوا د ترکیې وزیر اعظم ویلي وو چې هر هغه هیواد چې له فت الله ګولن ملاتړ وکړي د ترکیې دښمن به وګڼل شي. د ترکیې په ناکامه فوزي کودتا کې 104 هغه فوزیان او 116 ملکي وګړي چې زیاتره د کودتا مخه نیوله وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې په انقره او استنبول کې بغاوت کوونکو فوزیانو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې 120 پولیس افسران هم شامل دي.
هم دې موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو، د جمعې په ورځ په ترکیه کې د منتخب حکومت پر ضد د پوځي بغاوت په اړه د پاکستان د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو ویلي چې د ترک ولس له دې عمل نه نړۍ ته دا وښوده چې اوس د اسلامي هیوادونو ولسونه په خپل هیواد کې جمهوریت غواړي. تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورټ کې ورو.
په پاکستان کې سیاسي ګوندونو د ترکی په دې پیښه سوای کله چې مشال ریډیو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سنیټر عثمان کاکړ نو پښتل نه هغه د نړۍ د جمهوریت لپاره د یو زیرې وګرځولو او وی ویل
تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې څلور ماشاله راغلي. په دې کې بنیادی خبره ده د پنجاب کم خلدي هغه هر واره د مارشلای حکومتونو کومک کړی دي او اوس خو ترکی خو اوس د یورپ برخه ده. دغه تعلیم دغه شعور ډېر پر مخ تللی دي زموږ په نسبت. وسم د ځینې خلکو دا خواهش یې دی چې ماشاءالله راځي چې د ولس شعور پر کم ځای باندې ولاړ دی او سیاسي ګوندونه هم د دوی سره په دې کې ملګرتیا نه کوي. پخوا خو به دا وو چې کومه ډله به په حکومت کې ول از بخلاف بیا له پوځیانو سره ملا وو بیا به د دې خلاف د سازش کولی او هغه جمهوري حکومت به را نړولی. او اوس داسې دی چې اوس هېڅ کله هم یوه پارټي ماشاءالله نه غواړي.
همدارنګه چې مشال ریډیو په دې اړه د عوامي نشتل ګوند سینیئر لارښود افراسیاب خټک نه وپوښتل نو دا هغه
ترکی کې هم پخوا مارشل لاګان راغلی وي او یو ځل نه څو څو ځله راغلی وي. خو دا ده چې دا یو اشتمه سړی ده او نن دنیا کې چې کوم د جمهوریت په حق کې حالات دي دا په شلمې صدۍ کې نه وو. دا سوشل میډیا چې ورته وایي مطلب د هغوی صدر په سکایپ باندې خبرې وکړي چې کله یعنی ټلویزیون سټېشنونه یا ریډیو سټېشنونه کوریتا کوونکو ونیول نو دا هغه متبادلې ذریعې موجودې وي. دا ټولې تبدیلې دي چې راغلي دنیا کې او ترکی خلکو یو ډېر مثال جوړ کړو جمهوریت لپاره او جمهوریت د کامیابۍ لپاره پرېدیږم لپاره. ما یقین دی چې د ټول دنیا کې جمهوریت خو خو تا د قوت وبا کی.
مشال ریډیو چې په دې حق له د کامی وطن ګوند د مشر افتاب احمد خان شیرپاونه و پختل نو وی ویل
زموږ په خیال چې کوم ملک جنرال لیډرشپ یې اوري هغه هم دا چې هغه باندې خلک روزي دې وخت کې ترکی یو داسې پوزیشن کې و چې دا وی معیشت هم خو او په یورپین یونین کې ما دا وی هغه کوشش وکړ. په دې حالاتو کې کو دلته دا ډی سټیبلایزیشن یا داسې صورتحال جوړ شوی وي دا هغه به نتیجه ښه نه وه. زما په خیال عوامو چې دا کوم رد عمل وو هغې ته موږ خراج تحسین پیش کوو او همداسې رد عمل پکار دی د هغې اقدامات چې کوم غیر عینی.
د جمعیت اسلامي ګوند امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې کوم کامونه ژوندي وي او د خپل وطن سره یې مینه وي هغه ملک ته څوک هم څه نشي ویلی.
د ترکی قوم یو ځل بیا ثابته کړه چې هغوی متحد هم دي جمهوریت پسند هم دی او هغه خپل وطن محفوظ ساتلی شي. او دا پیغام دی چې کله عوام منظمي نو ټینګونه او جازونه او توپونه او ګولۍ هم د هغوی هیڅ نشي کور رانولی. او دویم طرف ته د ترکی موجوده حکومت د یو نوی منډیټ او اعتماد سره به اوس په مخه ځي او دې خبرې امید کېدی شي چې هغوی به نور د پراخې سینې او د پراخې نظر سره د ټولو قوم د ټولو پارټو او د ټولو خلکو په یو شان د بوتلو کوششونه به وکړي.
مشال ریډیو چې په دې اړه د پاکستان پیپلز پارټۍ پخوانی د قومي اسمبلی غړي او د فاټل لپاره د پخوانی صدر آصف علي زرداري سلاکار اخونزاده چټان نه وپوښتل نو هغه وویل چې دوی د ترک ولس دې ګام ته او قرباني ته ډېر په درنه سترګه ګوري چې پوځي بغاوت یې ناکام کړو.
دا شرط د پاکستان عوامو ته نه د ټولې دنیا عوامو ته دا یو پیغام دی بلکې هغه خلکو ته دا یو پیغام دی کوم چې د ایډوانچر شوقیان دي د چا په زړه کې چې د ایډوانچر شوق دی او دا هغوی چې کوم پلویان دي چې خلکو بالکل د مارشالله د پاره نه دعوت ورکاونو دا هغه خلکو د پاره نه یو پیغام دی چې اوس دنیا بدله شوې ده. اسلامي دنیا کې هم دنیا بدله شوې او د مارشالله او د جمهوریت قیمت د پاکستاني عوامو نه زیات چاته نه دی معلوم. دلته چې څومره مضبوطه مارشالله راغلی هغومره زیات نقصان یې ملک ته ورکړی. خو دلته چې کمزوري نه کمزوري جمهوریت راغلی دی نو هغه دې ملک ته ډېر څه ورکړي دي.
د دې تر څنګ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم خپل یو بیان کې د ترکیې حکومت پر ضد د پوځي بغاوت غندې څرګندونه کړې ده. ویلي دي چې د پاکستان حکومت د ترک ولس او حکومت سره اوګه په اوګه ولاړ دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا او وخت شوه 9:30 بجې. راځي چې له نجیب امیر د خبرونو لاندې سور.
د پاکستان وزیر اعظم د پیښور پر آرمی پبلک سکول د برید د مسولیت قبلون کې تن په افغانستان کې پر وژل کېدو د افغان ولسمشر مننه کړې او ترهګرۍ پر ضد پر ګډې مبارزې ټینګار کړی دی. ولسمشر غنی وزیر اعظم نواز شریف ته مریضۍ د پښتنې په اړه غته ټلیفون کړو. افغان چارواکي وایي له تیرو نږدې دوه میاشتو راهیسې له پاکستان څخه 1500 افغان کډوالې کورنۍ تورخم له لیارې افغانستان ته ستنې شوې دي. په ننګرهار کې د داعش ډلې درویش وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویانه تولا خوګیانی وایي دغه وسلوال په نازیانو او کوټ ولسوالیو کې وژل شوي دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستانی پولیسو د ټولنیزو رسنیو د مخکښې څیرې قندیل بلوچ د وژل کېدا په تور د هغې ورور وسیم عظیم نیولی دی. پولیسو د یوې خبرې غونډې پر مهال د رسنیو استازو ته مخامخ کړ. د قندیل وژلو اعتراف وکړ او زیاته کړه د خپلې کورنۍ د ناموس د سپکاوي په تور خپله خور وژلې ده. د ترکیې چارواکو په ناکامه کودتا کې شامل زرګونه مشکوکه کسان نیولې. بل پلو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگټن به د ترکیې پر دې غوښتنه چې مذهبي مشر فتح الله ګولین انقرې ته وسپاري غور وکړي. د بنګلادش چارواکي وایي د یو ځایي پوهنتون پروفیسر غیاث الدین احسن په دې تور چې په ډاکا کې پر یوې کافۍ د برید کوونکو لپاره خپل کور په کرایه ورکړ او نیول شوی دی. د جولای په لومړۍ نیټه 500 برید کوونکو پر یوې کافۍ برید کې 40 کسان وژلي. او د فرانسې چارواکي وایي د نیس په ښار کې د ترسره شوي وروستي برید په تړاو 2 نور کسان هم ونیول. په دغه پیښه کې 40 کسان وژل شوي او 300 نور ژوبل شوي.
خبرونه مو لمشال راډیو وردل چې نجیب امیر وړاندې کول په دین مای کې ستاسو لپاره ونیزه خبرونه د باختر ستوري هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره خستي سیراج ظهیر ته وښی.
نن جنگ ورسپانه خپل ادارې کلی کې کو کتل شي په مسلمانانه نړۍ کې اکثره پوزي بغاوتونه کامیاب شوي او د انقلاب نامې ترلاسه کړي. خو دور زیوړان دي اسلامي ملک ترکی کې د پوزي وډلې په ملک ته قبضه کولو د اعلان وروسته د دغه ملک صدر په اپیل باندې په یو 16 کې په لکونو ولست جمهوریت ته بچ کېدو لپاره سړکونو ته راووتل او د جمهوریت خلاف سازش یې ناکام کړو. د ادارې په وینا چې مسلمانانه نړۍ کې اکثر د پوځي بغاوتونو هرکلی په دې وجه کیږي چې د حکومت لخوا په غربت، ګرانۍ او بیروزګاری کې اضافه وشي او ولس له سهولتونو محروم پاتې کیږي او معاشي بې انصافي زیاتوي. همدارنګ په پاکستان کې هم په دې وجه په پوځي انقلاباتو باندې مټیان وشل شوي. ادارې وړاندې لیکي د ترکیې د تجربه د مسلمان نړۍ د ښه جمهوریت حکومتونو د حفاظت لپاره د یو نوي سوچ سبب ګرځي دی شي. نو باید چې ترک ولس حکومت ته اعتماد ورکړو چې هغه اپوزیشن هم د سختې رویې په ځای په خلاص زړه قبول کړي چې دارنګ د ولس اعتماد نور هم زیات شي او د دې سره سره د مسلمان نړۍ د نور ملکونو ولسونو له هم د ترکیې د ولس تقلید کول پکار دي چې جمهوریت تل پاتې شي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداري کلی کې د سمودي راسي په پاکستان کې د سرشمیرنې مسله را روانه ده او د سپریم کورټ د بیا بیا حکم باوجود تر دې دمه حکومت د سرشمیرنې بندوبست ونه کړو. په کومه چې یو وار بیا سپریم کورټ له حکومت په 2 اونو کې د سرشمیرنې وخت غوښتی دی. د ادارې په وینا چې د یو ملک د حساب کتاب او د وسایلو د تقسیم لپاره سرشمیرنه څومره ضروري ده د دې اندازه څوک هم نشي لګولی. بیا د پاکستان په آئین کې لیکتي چې هر لس کاله پس پا سرشمیرنه کیږي. خو د بده مرغه په پاکستان کې د دې د ځنډ لپاره بهانې لټول کیږي او له 300 کالو تیرېدو باوجود هم سرشمیرنه ونه کړې شوې. ادریا اخري کې لیکي سرشمیرنه کول د وفاقي حکومت او مشترک مفادات کونسل چې د 4 ونصبو غړي پکې شامل دي د دوی ذمہواری ده. باید چې د ولس د خېګړې په خاطر حکومت نور د ځنډ کار وانخلي او زر تر زره سرشمیرنې وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون د پاکستاني طالبانو د تازه وژل شوي کومندان عمر نری په اړه لیکنه کړې. د سی بی سی په نامه ویبپاڼې بیا په افغانستان کې د 15 کلنې جګړې لګول شو اربونو ډالرو او پرمختګ په اړه لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو لنډیز له بوریوال کاکړ اورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د دې ادارې په پایل کې لیکي چې که د نړۍ په هر برخه کې د ترهګرۍ برید کیږي نو د هغه تر شا لږ تر لږه یو پلان جوړونکی خامخا وي. د ورځپاڼې په لیکنه دا پلان جوړونکی که څه هم په خپله دا بریدونه نه کوي خو دا باوري کوي چې برید باید وسي او په اغیزناکه توګه وسي. ادارې زیاتوي چې داسې پلان جوړونکي په بریدونو کې سابقه لري او د پاکستان او طالبانو عمر نری هم له داسې کسانو څخه و کوم چې د خلیفہ عمر او خالد خراسانی په نامه هم یادېده. ورځپاڼه لیکي چې عمر نری یو داسې خطرناک ترهګر و چې په خیبر پښتونخوا کې یې د یو شمیر خونړیو بریدونو پلانونه جوړ کړي وو. د عمر نری په پلان سو بریدونو کې په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول برید په کوم کې چې 122 زده کوونکي او 22 نور کسان ووژل سو. بل برید د پېښور په بډبیر کې د پاکستان د هوایي ځواک پر مرکز سوی وو په کوم کې چې 9 کسان وژل سوی وو. او بل خونړی برید یا د روان کال په جنوري میاشت کې په 400 کې پلان کړی وو او ترسره کړی وو په کوم کې چې 13 کسان وژل سوی وو. امریکایي چارواکو پاکستان ته ویلي چې دوی عمر نری د جولای پر 9 د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژلی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلي چې د عمر نری د وژلو لپاره افغان ولسمشر اشرف غنی د برید اجازه ورکړې وه. بل پلو د سی بی سی په نامه ویبپاڼې په افغانستان کې 15 کلنې جګړې لګول سو اربونو ډالرو او پرمختګ په اړه لیکنه خپره کړې ده. مقاله لیکي په افغانستان کې له 1978 راهیسې روانې جګړې د کډوالو یو داسې ستونزه جوړه کړې ده چې د نړۍ له یو لویو ستونزو ده. په دې کډوالو کې په میلیونونه لا هم له هېواده بهر ژوند کوي چې زیاتره یې په ګاونډي پاکستان او ایران کې په قانوني او غیر قانوني توګه میشت دي. مقاله لیکي چې په دې 13 کالو کې په پاکستان کې لا هم د وسلوالو هغه پټنځایونه له منځه نه دي وړل سوي له کومه ځای چې د افغان چارواکو په وینا دا وسلوال په افغانستان کې بریدونه کوي. مقاله په پای کې لیکي چې 15 وړاندې داسې ښکارېده چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسېدونکې ده خو اوس داسې نه ښکاري. د مقالې په لیکنه دا ځکه چې 15 وړاندې له ایران او پاکستان څخه څه کم 9 افغانان خپل هیواد ته ستانه سوي وو خو اوس دا لړۍ د کال یوازې 200,000 ته راټیټه سوې ده.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادب تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته.
هلته بادشاہ خان مال یو کافی راغله په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیان څه په خواره زایا کول.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال لړو ته وګستئ. د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي سږ کال ښوونځیو ته په جذب کې د هلکانو په پرتله د نجونو شمېر ډېر ښایي. دوی زیاتوي چې د زده کړو د ارزښت په باب خلکو ته عامه پوهاوی د دې لامل شوی چې هغوی په پراخه کچه خپلې جینکۍ ښوونځیو ته لیږي. بل لوري ته د لوګر جینکیو زده کوونکو هم د دوی د زده کړو بهیر ته د چارواکو د ډېرې پاملرنې غوښتنه کوي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورټ کې.
د لوګر ولایت پوهنې ریاست چارواکي وایي چې سږ کال د یاد ولایت په ښوونځیو کې د هلکانو په پرتله نجونې ډېرې شاملې شوې دي. د لوګر د پوهنې رئیس اکبر ستانکزی مشال روړي ته وایي چې
خلک دې ته واده رسېدلي دي چې په خپلو لوڼو باندې تعلیم وکړي، ځکه یوه باسواده مور په یو کور کې هغه د یو نسل لپاره معلمه کېدای شي.
د لوګر د سرخ آباد لیسې یوه زده کوونکي د خپلو درسونو د حالات او د ښوونځي د چاپېریال په باب داسې وایي.
لوکون کوم راځیو تدریس هم په لیتو غیا نه پوجي ساته باندې موږ ته کیږي ته نو خپل ځان پیژني خپل ځان نه بد نه الله جل جلاله پیژندنه دا به بدل هغه نه ده یعنی ملک ته خدمت کول دي.
د لوګر د بی بی امینی لیسې واسطه کوون کی د خون کو سربیره د خپل کورنۍ لخوا د دوی د زیات حسونی خبره کوي.
نزل احمد زیمه او موږ د ذکر بهیر وقان کو دا او دته موږ کوم استادان نی وقان دوی مسلکی دي او دوی مخته په ډیر خو درس راکې ډیر موږ ته
بلوری تا دلوگر والی حلیم فدایی که چه هم ده کمیت او سمره والی لعرخه دیاد ولی دزدکون کنجون و اندازه ستایی خواهی چه ده تنیم پو کیفیت که لاتروسه هم جدی ستونزی موجودی دی.
من پا دیو روزو که یو کمیسون جلو او دوی با ارسوالی پا ارسوالی باندی او خوانزی پا خوانزی باندی مکتا تلات راتولوی او آغا نمگردیاوی چه دی پوهن پا سکتور که دی آغا با انشالله و لزیز پا نخا کهو.
یاد دیوی چه پا لوگر که دامه حال دنجون و هلکانو 315 بابا خوانزی موجود دی چه ده 50 زران جون پا کدون پا که یو نیم لکس دکون که زکری کهوی.
ریپورت موریدو اوریدون که وسم و لجمعی سرسم وار رسیدلی دا مشال دیو دا اونیزی خبرونی باختر ستوری پا دی خبرونه که دا پختو متلونو پا ارزخت یو ریپورت دا وطلی انزورگر حمدالله ارباب سرا دا هغا پا هنری مرت دا فیسبوک للاری پا اصلاحی تحریکونو دا مرکی لمری برخا او پا جلال آباد که دا یو آما کتابتون دا جوری دو پڑا ریپورت زیشوی دی. دا خبرونی کوربا باز محمد عبید دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننې خبرونه کې به په پښتني ټولنه کې د متلونو په ارزښت ریپورت ولرو. بیا به د وتلي افغان انزورګر عبدالله ارباب سره د هغه په هنر او ټولنیزې رسنۍ کې د اصلاحي تحریکونو په اړه د مرکې لومړۍ برخه او په اخره کې به په جلال آباد کې د یو عامه کتابتون د جوړېدو ریپورت هم ولرو. لومړی ریپورت ترازو. متلونه هغه لنډې ویناوې یا خبرې دي چې د پیښو یا خبرو په وخت د استناد لپاره کارول کیږي. د یوې مخکینۍ تر سره شوې پیښې کیسه په یوه لنډه جمله او یا لنډ ترکیب کې په ډېره ښه بڼه وړاندې کوي چې د نورو پرې قیاس کیدای شي. د متلونو په اړه مو د پښتو ادب څو تنه پوهان په دغه ریپورت کې درغږولي دي. متلونه د پښتني پوکلور او ژوند یو مهم ژانر دی چې په خبرو کې د ډاډ، باور او رښتیاینې لپاره کارول کیږي. اکثره پښتانه په عامو خبرو کې هم متلونه کاروي چې خبرې مستدلل کوي، خوند یې ډېروي او د اوریدونکو ډاډ او باور ډېروي. د متلونو پیژندنه دوی خواوې لري، یو دا چې د ویلو اصلي ځای او پیښه یې سړي ته معلومه شي او بله دا چې د استعمال ځای یې وپیژندل شي. لومړی معنی حقیقی او دویمه معنی کنایی او مجازی ده. استاد محمد داود وفا چې په ننګرهار پوهنتون کې د فولکلور پیژندنې درس ورکوي وایي چې متلونه د یوې لویې کیسې یا پیښې لپاره د استناد په ډول کارول کیږي چې د یوې لویې پیښې په وړاندې د مهور لګولو حیثیت لري.
متلونه خو ځکه ډېر ارزښتمند دي چې ډېرې لنډې جملې او محاورې پکې وي او دا د یو لوی داستان د یوې لویې کیسې او مسالې دپاره د استناد په توګه راوړل کیږي. نو دا هغه مستندې خبرې دي چې یوه جمله په یوه ډک او لوی مجلس کې د یوې لویې مسالې دپاره د مهر لګولو حیثیت لري او چې دا پکې وویل شي نو نورو بیا ډېرو کیسو او خبرو ته ضرورت نه وي او ټول ګډونوال اورېدونکي او د په یوه پیښه کې راښکېل خلک ټول په هغې باندې امانه کوي. نو زما خیال دی چې متلونه ډېر زیات ارزښت لري.
د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل وایي چې متلونه هم لکه د نورو پوکلوري ژانرونو په څیر سینه په سینه له یو نسل نه بل ته رالیږدېدلی دي.
متل خو زمونږ هغه د ولس پخې خبرې دي که په منظوم ډول وي او که سور ډول وي چې خبرو ته ډېر زیات قوت ورکوي. هغه خلک چې په خپلو خبرو کې متلونه کاروي خبرې ډېرې پخې وي. نو زمونږ د ژبې یو لوی کمال همدا دی چې موږ په فولکلوریکو ادبیاتو کې متلونه ډېر زیات دي او ډېر په ځای باندې کاریږي. عامیانه ادبیات یا فولکلور معنی هم دا ده چې د یوې سینې نه بلې سینې ته لیږدېدلی، د یو ذهن نه بل ذهن ته لیږدېدلی او د یوې خولې نه بلې خولې ته تللي. د دې ارزښت هم په دې کې دی چې ډېر کم ثبت شوي دي او چې ثبت شوي دي هم په داسې ثبت شوي دي چې د ولس مال په توګه دي.
لیکوال او خبریال شیرشاه همدرد وایي چې پښتانه د ژوند په هره برخه کې یو متل لري او ارزښت یې د کاڼي د کرښې په څیر قایل دي.
متلونه د پښتني کلتور، دود، دستور او روانو چارو د تنظیمولو یو بهترین ډایرکټیو ته نو مبالغه به مې نه کړې. په څه معنی؟ موږ د ژوند په هره برخه کې یو متل لرو او دا متل زمونږ خلک ورته په دومره ارزښت قایل دي چې دوی د کاڼي کرښه بولي. مثلا که ته په یو متل کې خپل دا ثبوت کې نو دستی جان مقابل در سره قانی کیږي پرته له دې چې ستاسو نور خبري ووري. د یو متل نه بغاوت وي یا د یو متل سره ستاسو ژوند جوړني، خلک تاسو فکر کوي چې ته تا یو قانون مات کړی دی، یعنی یو پښتني قانون دې مات کړی دی. نو یقینا دا یو ډول پښتنو قانون دی.
د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد اسب شینواری وایي چې متلونه که په هر مجلس کې وکارول شي خپل درنښت څرګندوي.
په هر برخه کې هر متل چې هر چیرته کارول کیږي خپل ځانګړی ارزښت لري. که په وینا کې کارول کیږي وینا ته درنښت ورکوي، که په جرګو مرکو کې کارول کیږي، که په هر برخه کارول کیږي خپل ځانګړی ارزښت لري. او چې هر چیرته وکاره هماغه ځای کې خپل درناوی ویناوالو ته، مخاطب ته، اوریدونکو ته ښکاره کوي او څرګندوي. نو په دې لحاظ باندې هر هغه څوک چې په خپل ځای باندې متلونه ډېر کاروي د هغه وینا ته خلک ډېر غوږ نیسي، د هغه وینا په خلکو کې ډېر ارزښت لري، وینا یې ډېر درناوی وړ وي. ځکه چې د کاڼي کرښې ورسره وي نو طبیعي خبره چې په هغې خبرو کې نورې خبرې نه ځایږي.
پښتو کې دوه ډوله متلونه کارول کیږي چې یو ته یې منظوم او بل ته یې منصور ویلی شو. منظوم یې هغه دی چې اهنګ او وزن ولري چې په اوریدونکو له مخې سره خپل تاثیر اچوي، لکه ژرنده که د پلار ده هم په وار ده، یا دا چې وی غواړي په خوله نو وبه یې خوري په څه. او منصور یې هغه دی چې تر شا یې یو لوی داستان پروت وي. له پښتو نه علاوه په انګریزي، روسي، جرمني، فرانسوي، عربي، رومي او نورو ژبو کې هم متلونه شته چې له ځینو څخه یې پښتو ته راژباړل شوي او ځینې یې له پښتو نه نورو ژبو ته هم ژباړل شوي دي. که څه هم په پښتو متلونو لکه څنګه چې ښایي هغه شان کار نه دی شوی، خو محمدین ژواک، شیرمحمد کریمی، پروفیسر محمد نواز طایر، ابو خیر زلند، محمد موسی خان شینواری، ولی محمد ولی، گل محمد نوری، سیدا گل غریبیار او استاد حبیب الله رفیع پرې د پام وړ څېړنې کړې دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، امدلار باب چې د تیرو لسو کلونو راهیسي انځورګري کوي او د خپلو انځورونو له لارې ډول ډول اصلاحي پیغامونه ټولنې ته وړاندې کوي، په دې وروستیو دوو کلونو کې د ټولنیزې رسنۍ یا فیسبوک له لارې د انځورګرۍ په مټ بیلابیل تحریکونه پیل کړي چې د خلکو پام یې وراړولی دی. له ښاغلي ارباب سره مو د هغه په پیل کړو تحریکونو د مرکې لومړۍ برخې ته رابولم. ارباب صاحب، ځوانان په عمل کې ټولنه چې د تیرو سو کلونو راهیسي په ننګرهار کې تاسو مشري کوئ، بیلابیل کمپاینونه تاسو په عمل کې هم وړاندې کړي دي او خلکو ته مو پیغامونه هم رسولي، خو د تیرو دوو دریو کلونو راهیسي چې زه ګورم په ټولنیزه رسنۍ فیسبوک باندې تاسو وخت په وخت د عمل تحریک للاري ځینې عنوانونه له تحریک سره نوموي، مثلا د لور تحریک، یا په ودونو او خوښیو کې د کتابونو د ډالۍ تحریک، د پلاستیکي ټوپک او تمانچو د مخنیوي تحریک. دغه ټول تحریکونه تاسو د فیسبوک له لارې وخت په وخت وړاندې کړي دي. که راته دا ووایي چې ستاسو دغه تحریکونو په خلکو باندې څه مثبت اغېز کړی که څنګه؟
تاسو ښه پوهیږئ چې په افغانستان کې د ډېر وخت نه خلک شوار ورکی عمل نه کوي، نو په دې خاطر چې موږ د شوار نه د عمل طرف ته لاړ شو، نو لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه د ځوانان په عمل کې ټولنې د لارې موږ کوشش کوو چې هغه څه چې شوار دی هغه عملي کړو، نو په دې خاطر مې به دغه چتر لاندې د تحریکونو یا د تحرک هغه د عمل کولو خبره ده چې فیسبوک موږ سره یو بهترینه ذریعه ده نن سبا د هغې د لارې د هغه ملګرو چې هغې ته موږ د فیسبوک د لارې لاسرسی لرو دا پیغامونه ورسوو. نو تاسو ورته مخکې اشاره وکړله چې د لور تحریک یو برخه ده ځوانان په عمل کې ټولنې چې په هغې کې موږ غواړو چې د ولس د فکر رغونه وکړو چې د لور په هکله په ټولنه کې کوم یو منفي فکر موجود دی هغه ورغو او په ټولنه کې لور ته هغه حقوق چې اسلام او په پښتنه ټولنه کې د پښتونولۍ له مخې نه دي هغه ورته ورکړو. همداسې تاسو د کتاب د ډالۍ د تحریک خبره وکړه، دا هم چې موږ جنگ جګړه کې تر دې د مخکې لیو زموږ په شمول د نسل چې د دې جنگ نه په هر لحاظ متاثر دی، دلته له بده مرغه د مطالعه کلتور چې دی هغه عام نه دی، ستونزې هم شته، خو په دې هکله عامه پوهاوی ډېر ضروري دی چې که موږ د دې بحران نه وځو نو زموږ د حل لاره چې د هغه د تعلیم د قلم او د کتاب لاره ده. نو په دې خاطر موږ غواړو چې په کلي ولس کې په ځوانانو کې د مطالعې د کلتور د دودولو لپاره د دغه بدو دودونو مخنیوی هم وکړو چې تاسو بهتر پوهیږئ هغه په ودونو کې د پلاستیکي ګلانو یا د هغه توکو ورکول دي چې هغه کوم خاص ګټه نه لري هغې کورنۍ ته، بلکې په اقتصادي لحاظ تاوان دی. نو که په واده کې ځوانانو ته کتابونه ورکړو نو د ناوې یا د کور ودانې تر څنګ هغې ته د کتابونو یو لایبرري هم په لاس ورځي چې دا هم په کورنۍ کې د مطالعې کلتور ته وده ورکوي او هم یو بهترینه تحفه.
زه چې وینم ستاسې د تحریک دغه پیغامونه چې دي وچ کلک پیغام نه وي، یعنی تاسې هغه سره خپل هنر یو ځای کوي، انځورګرۍ باندې د مخ ته وړي. فکر نه کوي چې ستاسې د تحریک د کامیابۍ یو لار دی هم دغه هنر وي، یعنی دغه انځورونه وي چې تاسې دغه پیغام سره پیوسته ورکوي؟
بالکل، دا یو منل شوی حقیقت دی چې په اوسني وخت کې د نړۍ په نورو هیوادونو کې هنر چې دی، مختلف هنرونه، ښکلي هنرونه، دا د پیغام رسولو یو بهترینه وسیله ده، یو پرامنه وسیله ده، په دې کې تشدد نه وي. نو زه له نیکه مرغه به وایم چې د ښکلو هنرونو د انځورګرۍ په برخه کې یو څه کار کوم، او دا ما د پاره په اوسني د تشدد نه په ډک ماحول کې یو ډیر د امن وسیله ده. د دې لارې هغه د فکر رغونه د خلکو چې یو انځور ډیر لوی پیغام په ځان کې نغښتلی شي. نو په همدغه طریقه کوشش ما دا کړې د ملګرو سره په مشوره چې څنګه وشم کړې دغه کم دودونه چې دي منفي یا کم مسایل چې لرو موږ د هغې په هکله د انځور د لارې ولسته پیغام ورسومه، او بیا د پیغام رسولو نه هغه دویم پړاو چې دی هغه عملي کول دي. عملي کول دا چې د خپل ځان نه شروع کوو، که موږ فرزند د اسراف په وړاندې په کورنیو کې د مصرف زیات مصرف کولو خبره کړې ده چې د هغې مخنیوی وکړو، د خپل ځان نه شروع کړي، که د کتاب خبره هم کړې ده نو د خپل ځان نه شروع کړي، که په هوټلو کې د ودونو مسله ده چې دا یو ډیر زیات اقتصادي تاوان کورنیو ته لري، نو د خپل ځان نه شروع کړي. موږ دوستانو پریکړه کړې چې هغه ودونو ته به نه ځو کوم چې په هوټلونو کې دي، ګرچې په دې معنی ځینې دوستان خفه کېږي چې موږ ولې نه ورځو، خو دا په ټوله کې د ټولنې د خیر لپاره دی. هغه کم تاوتریخوالی چې د ودونو نه وروسته رامنځته کېږي هغه اقتصادي ستونزې دي. نو دا کارونه کېدلی شي چې په اقتصادي لحاظ په کم مصرف په کورونو کې وشي. ډېری زموږ ټولنیز دودونه دي چې هغه په هوټل کې هغه مراسم، مثلا د ډولۍ په پښتنه سیمه کې یا په افغانانو کې، په ټوله کې ډولۍ موږ یو ډېر ښه دود لرو، زلمی براتو پګړۍ به والا، په هوټل کې دغه دودونه هم د منځه ځي چې دا زموږ لپاره تر ډېره حد ارزښتونه دي او موږ باید دا وساتو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د تیری چهارشنبه پورس په جلال آباد ښار کې د یو عامه کتابتون د بنسټ ډبره کېښودله. نور حال په ریپورت کې درکوو. سره له دې چې ننګرهار ته د علم او فرهنګ زنګو ویل کېږي، خو تر اوسه په کې داسې عامه کتابتون نه و چې د خلکو علمی او فرهنګي تنده یې خړوبه کړې وه. همدې تشې ته په کتو سره د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د جلال آباد ښار عیدګاه جومات تر څنګ د یو عامه کتابتون د بنسټ ډبره د یو لړ مراسمو په ترڅ کې کېښودله. دغه مراسمو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زردشت شمس هم برخه لرله. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د اطلاعات فرهنګ وزارت د خپل ژمنې په اساس او هغه
موضوع چې جناب والی صاحب او ټول فرهنګیانو بیا بیا تعقیبوله. نن خوشبختانه مونږه اما کتابتون چې متاسفانه اوسه پورې په جلال آباد باندې مهم ښار کې تر اوسه مونږ نه درلوده، خو د هغې د بنسټ ډبره ږدو. د دې مبارکي وایمه، کوشش به وشي چې دغه کتابخانه د ننګرهار با فرهنګه ولس د ځوانانو هغه ټول فرهنګي او علمي تنده هغې ته جواب وایي، او په ټولو برخو کې که هغه د ساینس دی که دینی علوم دي فرهنګي دي ادبیات دي، په دې ټولو برخو کې به مونږه کوشش وکړو چې یو مجهزه کتابخانه د دې نه په هغه توګه استفاده وکړو.
د ننګرهار والي خوښي څرګنده کړه چې غوښتنو ته یې مثبت ځواب ویل شوی دی. نوموړي له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
اول ظلم چې کله من کابینه ته د ننګرهار غوښتنې وی وړلې په هغه کې یوه د ننګرهار کتابخانه وه. دې باوجود چې ننګرهار د علم او ادب کور یادیږي، ولې بدبختانه موږ په کداسې یو مجهزه غټه کتابخانه نه لرو تر څو وتوانېږو په ننګرهار کې خپلو ځوانانو ته، خپلو فرهنګیانو ته او لیکوالانو ته یوه زمینه مساعده چې یا هغه ځوانانو ته چې غواړي مسلکي بخش کې ځینې مطالعې ولري دې کتابخانه کې زمینه مساعده شي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي چې دغه کتابتون به وکړی شي چې په ننګرهار کې د مطالعې فرهنګ ته وده ورکړي.
په دې ویاړم چې داسې کتابخانه چې هغه په نړیوالو ستاندردونو باندې هغه باندې عیار کتابخانه وي نن په ننګرهار کې جوړیږي. دلته یو جماعت دی، دغه شان پوهنځی دی، یو علمي او تعلیمي مؤسسات دي. ننګرهار کې ګڼ شمېر پوهنتونونه جوړ شوي دي، ګڼ شمېر خصوصي او دولتي لیسې او مکاتب دي. دا ټول به د دې نه ګټه اخلي او ټول به د دې نه استفاده کوي.
دغه کتابتون به د اطلاعات او فرهنګ وزارت انکشافي بودیجې نه د 300 میلیونو افغانیو په لګښت د 2 کلونو په موده کې بشپړ شي. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
هغه خلق برت لیشی چی پزمکائی نظر دستو میں پتا مناسم چی خبری گما سحر وی زپا گود کی چرت جاڑم چی پکلی کی اختر وی زپا گود کی چرت جاڑم چی پکلی کی اختر چی دا منگ سادا گانم خدا خبولی جادو گر وی جانان میری پسند کی نبیا خیر دیکھ ماشر دا غربت سوی زوانی لکز مقبارانی زما زور زما زوانی ساپ حسن قربانی زما زور زما زوانی ساپ حسن قربانی اقل تل پٹ پورن عشق رنج سلیمانی داد سرو گل موسم دادی کچا زانزانی داد سرو گل موسم دادی کچا زانزانی ہر یو تاخی دکات ساختو نا پخوانی محبت صدی اشنا سلطانی دا سلطانی محبت صدی اشنا سلطانی دا سلطانی بے خور کی ملنگی او پکلی کی خانی چی پیدا شوم پختون ربستا مہربانی چی پیدا شوم پختون ربستا مہربانی او ہسی او خبر ادا ہسی او خبر ادا مینا زورا ورا ادا مینا زورا ورا ادا مینا زورا ورا ادا مینا زورا ورا ہسی او خبر ادا ہسی او خبر ادا مینا زورا ورا ادا مینا زورا ورا ادا مینا زورا ورا ادا مینا زورا ورا ادا
درزی ستا مخی لسو درزی ستا مخی لسو درزی مخیل سوک درزی ستا مخیل سوک درزی ستا مخیل سوک درزی غر سرا ڈگا